کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 9:00 او په کابل کې د سهار 2:00 شپږ بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې پوره خبرونه ز عاشق الله رحیم زوی وایم. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي چې په افغانستان کې د روسیې حضور او د طالبانو سره د اړیکو په حق له امریکا اندېښمنه ده. د دفاع وزیر ماتیس د جمعې پورس په لندن کې په خبري کانفرنس کې چې د طالبانو سره د روسیې فعالیتونه څاري ویلي چې دا خبره د کړې ده. ښاغلی ماتیس دا په ډاګه ونول چې آیا روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي او کنه، خو زیاته کړه هغه څه چې روسیې په افغانستان کې کوي امریکا ته د اندېښنې وړ ده. په امریکا کې د ناټو د قومندانۍ امریکایي قومندان جنرال کورټیس کپروټي هم د همدې میاشتې په سر کې ویلي و چې په طالبانو د روسیې اثر رسوخ زیات شوی دی او حتی امکان لري چې روسیا به طالبانو ته وسلې هم ورکوي. د دفاع وزیر په خبری کانفرنس کې همدارنګه ویل چې تر اوسه افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو د وړاندیز په حق له پریکړه نه ده کړې. پنټاګان دا مهال افغانستان ته د زرګونو اضافي پوځیانو پر استولو غور کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن هم افغانستان ته د زرګونو عسکرو د استولو غوښتنه کړې ده، خو د دفاع وزارت په دې حق له پریکړه نه ده کړې. په افغانستان کې اوس 13,300 بهرني عسکر ډیر دي چې 8,400 امریکایان دي. په امریکا کې مطبوعات وایي تروریستي ډلو داسې چاودیدونکي مواد ازمایلي دي چې په لپټاپ کمپیوټرونو کې ځای پر ځای کېدلی شي او په هوایي ډګرونو کې امنیتي ماشینونه نشي کشف کولای. د امریکا استخباراتي چارواکو مطبوعاتو ته ویلي دي چې د القاعده د شبکې او اسلامي دولت یا داعش د ډلې وسلوالو کوښښ کړی چې په برخي حالاتو کې د چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو لپاره د پرمختللو لارو چارو نه کار واخلي. د تازه استخباراتي معلوماتونه دا معلومیږي چې تروریستي ډلو ته هغه پرمختللي امنیتي وسایل په لاس ورغلي دي چې په هوایي ډګرونو کې ترې کار اخیستل کیږي. تروریستي ډلې اوس لګیا دي دا ازمایي چې څنګه چاودیدونکي مواد په برقي وسایلو کې ځای پر ځای کی او په الوتکو کې د پرواز لپاره په هوایي ډګرونو کې کشف نشي. هنګری یا مجارستان وایي د مهاجرینو لپاره په سرحدي سیمو کې د کنټینرونو د ځای پر ځای کولو کارونه بشپړ شوي دي. په دې کمپونو کې ټول هغه مهاجر او پناهغښتون کې اچول کیږي چې د هنګري د لارې کوښښ کوي ځانونه د اروپا نه نورو برخو ته ورسوي. د هنګري د کورنۍ چارو وزارت وایي 9,340 کنټینرونه یې د سربیا سره په خپل سرحد کې ځای پر ځای کړي دي. وزارت وایي دا کار په هغو مهاجرینو او پناهغښتونکو کړی چې په کمپونو کې بندیان دي. هنګري پلان لري چې په هیواد کې دننه د مهاجرینو او پناهغښتونکو ټول کمپونه وتړي او هغوی چې عمرونه یې د 14 کلونو نه ټیټ دي همدغو سرحدي کمپونو ته انتقال کړي. سره لدې چې د بشري حقوقو د مهاجرینو د چارو نړیوالو ادارو د هنګری په دې اقدام سخت انتقادونه کړي، خو په خپل هنګری بیا وایي چې دا کسان به تر هغه وخته په دې کمپونه کې وساتل شي چې د مهاجرت په کاغذونو یې کار روان ده. اتیوشتو امریکایانو ځانونه په ایران کې د ځغاستې په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره ثبت کړي دي. د منډې وهلو دغه سیالۍ راتلونکې اونۍ په ایران کې کیږي. دا لومړی ځل دی چې په ایران کې دغه ډول سیالۍ کیږي. د ایران د سپورت د چارو په یو ویبسایټ کې ویل شوي چې د برتانیې، کاناډا، سعودي عربستان او یو شمېر نور هیوادونو نه هم سلګونو کسانو په دغه سیالیو کې د برخه اخیستو دپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. په ویبسایټ کې ویل شوي چې د ایران فدراسیون به د ټولو ګډونوالو دپاره د ویزې په اخیستو کې مرسته کوي، خو په دې هکله یې نور جزئیات نه دي ورکړي. کله چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغو هیوادونو په خلکو د ویزو د بندېدو اعلان وکړ چې اکثره اوسېدونکي مسلمانان دي، ایران د ټرمپ د دې اقدام په ځواب کې امریکایانو ته د ویزې ورکول هم بند کړل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې را روانې دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ کې د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره ګوري. سپینې ماڼۍ ویلي دي ښاغلی ټرمپ په دې ملاقات کې کوښښ کوي چې د مصر سره د امریکا اړیکې د سره جوړې کړي. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي ویلي دي چې په غونډه کې به تر ډیره حده په امنیت او د مصر سره د نظامي مرستو په هکله خبرې وشي. مصر د پخوانه په منځني ختیځ کې د امریکا یو تر ټولو نږدې ملګری متحد دی او هر کال ورته 1.2 میلیارد ډالر نظامي مرستې ورکول کیږي. د مصر او امریکا اړیکې ورسره تر هغې خراب شولې کله چې د امریکا مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی په دې خاطر وغانده چې د اخوان المسلمین غړي سخت وځپل. خو د ترامپ اداره وایي چې په دې ملاقات کې به د اړیکو په بیرته رغولو ډیر تمرکز وشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش د یوکرین د حکومت او هغو بلتون غوښتونکو ترمنځ چې روسیه ملاتړ کوي د تازه اوربند هرکلی کړی. ښاغلی ګوترش د ټولو خواونه غوښتي دي چې د دغه اوربند درناوی دې وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دیوجارک وایي چې عمومي منشي انټونی ګوترش د یوکرین په ختیځ کې چې بلتون غوښتونکي د حکومت په خلاف جګړه کوي د ملکي خلکو په حق له اندېښمن دی او هیله وښوده چې د اوربان تازه موافقه به د جګړې ځپلې سیمې په امنیتي، اقتصادي، بشري او سیاسي مسایلو کې د پرمختګ سبب شي. د اوربان تازه اعلان روسیې، یوکراین او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان کړی. په موافقې کې غوښتل شوي دي چې درنې وسلې دي د شنبه تر ورځې پورې وایستل شي. د پولند د دفاع وزیر انټونی مچوري وچ د ویلي دي چې ډیر زر به د امریکا د یوې کمپنۍ سره یو موافقه لاسلیک کړي او د مزایلو د دفاع سیستم به ترې واخلي. ښاغلی مچوري وچ ویلي دي چې ښایي دا موافقه به د همدې کال تر پایه وشي چې له مخې به یې پولند د یوې امریکایي کمپنۍ نه چې نظامي تجهیزات جوړوي د پیټرایټ د توغندیو د دفاع سیستم واخلي چې 1.6 میلیارد ډالره ارزښت لري. د دفاع وزیر پروند جمعې پورس په پایتخت وارسا کې خبري اعلان ته وویل چې دا کار په دې خطر کوي چې د ختیځ لخوا ورته ګواښ زیات شوی دی. کله چې روسیې درې کاله وړاندې د یوکراین د کریمیا سیمه د ځان سره ونښلوله پولند هڅه پیل کړې چې خپل پاوس په عصري وسلو سنبال کړي. ښاغلی مچوروویچ په خپلو خبرو کې وویل چې د توغندیو د دفاع دغه سیستم به د پولند د دولت امنیت تضمین کړي. د پاکستان په قبایلي سیمه پړچنار کې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 22 ته ورسیده. په کورم ایجنسی کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړي ساجد توري امریکا غا د ډیوی څنګه ته وویل چې په بریټ کې شاوخوا سل تنه جوبل شوی هم دي. ښاغلی توري وویل چې دیرش زخمیان یې چې حالت خراب وو په هلیکوپټر کې پیښور ته د علاج لپاره استول شوي دي. د بریټ مسولیت د جماعت الاحرار په نامه د پاکستانی طالبانو یوې ډلې اخیسته دی. چاودنه د یو مارکیټ مخته چې خلک پکې زیات ول شوي ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د بریټ غندلی دی او یو ری بیا یې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په خلاف مبارزې ته به ژمن پاتې شي. او وروستی خبر دا چې په امریکا کې څیړونکو د زیکا د ویروس ضد واکسین د ازموینې دویم پړاو پیل کړی دی. دغه ویروس چې د څو میاشتو اوبښي چې د میاشو د چیچلو نه پیدا کیږي په امیندوارو میرمنو ډیر اغیزه کوي او ماشومان د غیر نورمال سرونو سره پیدا کیږي. د امریکا د حساسیت او میکروبي ناروغیو په ملي انسټیټیوټ کې ډاکټران وایي چې د واکسین په لمړی پړاو کې چې کوم ستونزې وي لمنځه تللې دي او اوس کوخه کوي رضاکاران پیدا کړي چې په دویم پړاو کې په انسانانو وازمایل شي. ډاکټران وایي دا کار په دې خاطر کوي چې معلومه کړي آیا دغه واکسین د زیکا د ویروس په مقابل کې ګټور دی او کنه. د زیکا ویروس د امریکا په زیاتو برخو کې مېرمنې اغیزمنې کړي دي او اکثره ماشومان چې پیدا شوي دي سرونه یې واړه دي او عصبي تکلیف لري. د زیکا د ویروس ضد واکسین د امریکا د حکومت په مالی لګښت جوړیږي. ډاکټران وایي چې په دویم پړاو کې به 2400 کسان د ازمایښت په پروګرام کې شامل شي او اکثریت به د هغو سیمو خلک وي چې د زیکا ویروس پکې زیاته. په امریکا کې البته د امریکا په جنوبي برخو کې دغه ویروس ډیر لیدل شوی دی او په مکسیکو، کوستاریکا او ځینو نورو هیوادونو کې هم خلک اغیزمن کړي دي. د امریکا حکومت د دغه واکسین د جوړولو سره مرسته کوي او تحقیق کوونکو ویلي دي چې ډیر زر به په انسانانو هم وازمایل شي او تر هغې وروسته به په هغه هیوادونو ته وویشل شي چې دغه ویروس پکې تر ډیره حده لیدل شوی دی. درنودونکو لکه چې څنګه مې په خبرونو کې واوریدل د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتس ویلي دي چې په افغانستان کې د روسیې حضور او د طالبانو سره د اړیکو په حق له امریکا اندېښمنه ده. د دفاع وزیر ماتس د جمعې پورس په لندن کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو سره د روسیې فعالیتونه د نږدې نه څاري. په امریکا کې مطبوعاتو ویلي دي چې تروریستي ډلو ته داسې چاودیدونکي مواد ازمایي چې په لپټاپ کمپیوټرونو کې ځای پر ځای کېدلی شي او په هوایي ډګرونو کې امنیتی ماشینونه نشي کشف کولای. د امریکا استخباراتي چارواکي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د القاعده د شبکې او اسلامي دولت یدایش ته ډلې وسلوال کوښښ کوي چې په برخي حالاتو کې د چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو لپاره د پرمختللو لارو کار واخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، لومړی پام وکړئ نړیوالو رپورټونو ته. روانه اونۍ چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمهوري ریاست لسمه افته کیږي، د هغه د محبوبیت سطحه ډېره ټیټه وه. د ګلپ پل په نامه د یوې ټولنې لخوا چې ترسره سوې، د هغه د محبوبیت کچه 50% ښودلې. ولسمشر ترامپ همدارنګه د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د وخت د صحی بیمې د پلان په لغوه کولو کې هم پاتې راغی، او ځینې څېړونکي وایي نوموړی اوس غواړي چې بیرته قوي سیاست غوره کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 FM 3.15.
پنتاګان د پنجشنبه په ورځ په واشنگتن ډی سي کې اعلان وکړ چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ زیات اختیارات ورکړي دي چې په سومالیا کې په الشباب باندې هوایي حمله پیل کړي. خبریال محمد یوسف په دې باره کې له نایروبي څخه رپورټ رالېږلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ټاکل سوی چې د څه باندې څلورو میاشتو ځنډ وروسته له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرینو د ستنېدلو لړۍ د راروانې دوشنبې په ورځ بیا پیل سي. خو د افغانستان د مهاجرینو اوسیدونکو د چارو د وزارت چارواکي وایي چې سږ کال راځي سر سوو ستنېدونکو افغانانو هر یوه ته به د 400 امریکایي ډالرو پر ځای 200 ډالره د مرستې په توګه ورکړه سي. پاموکړي په دې حق له کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورټ ده.
ټاکل شوی له سباندې سرون میاشتو ځنډ څخه وروسته د روانې دوشنبې په ورځ له پاکستان څخه خپل وطن ته د افغان مهاجرینو ستنېدلو لړۍ بیا پیل شي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو کمیشنرۍ ویاندې میرمن دنیا اسلام خان امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیل په لومړیو دوه میاشتو کې به د پاکستان د خیبر پښتونخوا د ایالت هغه مهاجرین چې له وړاندې خپل هېواد ته د ستنېدلو لپاره نمونه لیکلي ستانه کړی شي. میرمن اسلام خان ویل چې د خیبر پښتونخوا په ایالت کې تر اوسه 14,000 افغان مهاجرینو خپل وطن ته د ستنېدو لپاره نمونه لیکلي. د افغانستان د مهاجرینو ستنېدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې سږ کال رجستر شو راستنېدونکو افغانانو ته چې له پاکستان څخه په خپله خوښه افغانستان ته راستنېږي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو کمشنرۍ مرستې تر 50% راکمې شوې دي. د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاحکار حفیظ میاخیل امریکا غږ اشاره لري ویل چې سږ کال به د رجستر شو راستنېدونکو افغانانو مهاجرینو هر یو ته د 300 امریکایي ډالر پر ځای 200 امریکایي ډالر ورکول شي.
کسانی که برای کارت مهاجرت هستند با هر فرد عودت کننده قبلا حدود 400 دلار امریکا
خغلی میخیلی ویل هغوی چې د مهاجرت کارتونه لري هر ستنېدونکي ته چې په خوا 300 امریکایي ډالر ورکول کېدل خو دغه بهیر د ځنډ وروسته چې بیا پیلېږي د دغه بهیر په پیل سره دا مرستې د 300 امریکایي ډالر څخه 200 امریکایي ډالر ته راکمې شوې دي. هغوی چې د مهاجرت کارتونه نه لري او وطن ته راستنېږي هغوی ته تیر کال افغان حکومت د 1,300,000,000 امریکایي ډالر بودیجه ځانګړې کړې وه. سږ کال هم هسې روانې دي چې دغسې ستنېدونکو ته بیا هم یوه بودیجه ځانګړې شي. افغان حکومت وایي چې په تېر سوي کال کې له پاکستان څخه تر 300,000 پورې افغانان خپل وطن ته راستانه شوي وو چې له نیمایي زیاتې رجستر شوي مهاجر او پاتې په پاکستان کې پرته له اسنادو ډېر افغانان وو. افغان حکومت سږ کال هم له پاکستان څخه تر 300,000 پورې د افغانانو ستنېدلو ته په تمه دي. خو په اسلام آباد کې د UNHCR دفتر وایي چې د دې اټکل کول له وخت وړاندې دي چې سږ کال به څومره افغانان له پاکستان څخه خپل هېواد ته واستانه شي. د دغې ادارې د شمېرو له مخې تېر کال د پاکستان څخه 300,000 پورې رجستر شوي افغانان افغانستان ته راستانه شوي وو. د تېر کال د جولای په میاشت کې له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو ستنېدلو بهیر هغه وخت چټک شو چې پاکستان حکومت له خپل هېواد څخه د افغانانو د ایستلو لپاره پر مهاجرینو باندې فشارونه زیات. د بشر د حقوقو د نړیوالې ادارې هیومن رایټ واچ د یو رپورټ له مخې د تېر کال په جولای کې له پاکستان څخه تر 600,000 پورې افغانان په زور شړل شوي وو چې دا د دغې ادارې د وینا له مخې په نړۍ کې په ډله ییز ډول د مهاجرو د بیرته ستنولو تر ټولو زیات شمېر دی چې د هغوی د خوښې پر خلاف ستنه کړی شوي دي. د افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه د هیومن رایټ واچ په رپورټ کې چې په تېرې سوي میاشت کې خپور شوی د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو کمشنرۍ لخوا هر ستنېدونکي رجستر شوي مهاجر ته د ستنېدلو پر وخت د 300 امریکایي ډالرو د مرستې برابرول هغوی ته د پاکستان د پرېښودو دپاره یو ډول رشوت ګڼل شوی خو انیشتیار دا ادعا ناسمه بولي. یو شمېر هغه افغانان چې وطن ته راغلي هم ادعا کوي چې په پاکستان کې پولیسو ورسره سم چلند نه کوو. خیرالله چې تېر کال له پاکستان څخه وطن ته راستون شوی وایي چې د پولیسو ناسم چلند دې ته اړ کړ چې هلته هر څه پرېږدي افغانستان ته راشي. خغلی خیرالله ویل له کومې ورځې چې په تورخم کې جګړې شوي د مهاجرو افغانانو ستونزې هم زیاتې شوي دي. هر وخت پولیسو نیولو زموږ په کورونو باندې چاپی اچولی د خپل عزت د ساتلو لپاره خپل وطن ته راغلي. پاکستان حکومت په دغه هېواد کې د افغانانو د ځورولو او هغوی سره د ناسم چلند په باب ادعاوې ناسمې بللې. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس هم په پاکستان کې تر 2,000,000 پورې افغانان چې 1.3 میلیونه یې د اوسېدنې قانوني اسناد لري او پاتې نورې د اوسېدنې اسناد نه لري ډېره دي. تېره میاشت د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي اسلام آباد ته د سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اسلام آباد پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته هم د مهاجرت د اوسېدنې کارتونه ورکړي چې په دغه هېواد کې د قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15.
قدرمنو اوریدونکو د پاکستان څخه د افغان مهاجرونو بیرته تګ و افغانستان ته په دې باره کې مو په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره یو مرکه کړې ده.
د پاکستان څخه د افغان کډوالو د ریپارټیشن سلسله ان شاء الله د اپریل د میاشتې په لومړۍ نیټه باندې ورته شي.
شه نو د دې کډوالو بیرته وطن ته ستنېدل تاسو ته د دوی وضعیت معلوم دی چې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي، نو د کومې مرستې ژمنه ورسره سوې ده چې د دوی سره به څه کومک وسي؟
دا چې تاسو معلومه ده تېر کال د مرستو نوعیت په دوه قسمه ده. لومړی هغه مرستې دي چې د پاکستان د افغانستان د حکومت لخوا ورکول کېږي او دویم هغه مرستې دي چې د انسیال لخوا ورکول کېږي. د افغانستان لخوا چې کومې مرستې هغه سره کېدلې چې هغه یو نومره ځمکه ده، شلټر دي او نور مواد دي، هغه په خپل ځای باندې دي. خو یو موضوع چې بدبختانه سږ کال مطرح شو هغه دا شوه چې دنیاوالو یا یونیسیار سږ کال په تېر کال په شان باندې مهاجرین سپورټ نه کړل او سږ کال به هغه کم فنډ چې د سی مهاجر په 300 روپۍ ورکول کېدی هغه 200 روپۍ ته راټیټ شوی دی.
دا روپۍ دي که امریکایي ډالر دي؟
دا امریکایي ډالر دي.
امریکایي ډالر دي. نو اوس او 200 ته، نو یعنی دا 200 ډالر د یو نفر د پاره یا د کډوال د پاره دا چې فرزن فامیل ولري دا خو
هر هغه راځي چې څو مهاجر چې راځي چې یو پیارر کاټ کوي او هغه غواړي چې افغانستان ته موعدت وکړي هغه ته بسی نفر $200 ورکول کیږي.
یعنی په خوا تاسو ول څو؟
په خوا $200 ورکول کیږي.
نو دا امرست به تر بل کال پورې هم دوام وکړي، یعنی داسې به وي چې دوی ته به دوامدار دا پیسې ورکوي، او که یا د سش کال لپاره به فرض چې دوی ځو وطن ته دا مرستې به ورسره وسي.
اصل کې موضوع دا و چې د افغانستان حکومت همدارنګه د پاکستان حکومت په متفقه ډول باندې د فبروري په لومړۍ نیټه کې چې کوم ډونر کانفرنس په ملل متحد کې وشو، هلته د دنیاوالو نه یا ډونرانو نه وغوښتل چې د مرستو کچه باید 300 روپۍ وساتل شي. همدارنګه د جنوري په میاشت کې دلته په اسلام آباد کې ډونر کانفرنس موجود و، په هغې کې هم موږ په کلکه باندې داخل وال صاحب غوښتنه وکړه چې باید دا وساتل شي. د فبروري په 16 تاریخ باندې چې دو جانبه یعنې پاکستان افغانستان ناسته وه، په دغه ناسته کې هم موږ په ګډه باندې شریکه د ملل متحد نه وغوښتله چې باید دا 300 روپۍ دوام وکړي. کله چې 15 د فبروري باندې زموږ سه جانبه یا تریپارټایټ و، په هغې کې په ګډه باندې موږ په یونیسیار نه غوښتنه وکړه. یونیسیار موږ ته د مارچ میاشت کې وغوښتله چې تر څو پورې یو ګیپ یو فاصله موجوده وي چې د ډونرانو سره په دنیا کې خبره وکړي تر څو چې دا 300 روپۍ برقراره وساتي. لیکن لبد مرغه هغه فنډ چې دنیاوالو مهاجرینو ته پخوا ورکو هغه ورنه کو، دغه د بنیادی لته چې دنیاوالو دا ویل چې زمونږ پیاریچی یا اولویتونه اوس عراق دی او سوریا ده او د یمن مهاجرین دي، هلته ضرورتونه ډېر دي، په دې اساس باندې دغه پیسې کمیږي. مونږ په بنیادی دغه سره مونږ کوشش کوو چې دا 200 روپۍ یا دا مرستې نور کلونو ته وغځېږي، خو تر اوسه پورې پاکستان حکومت د دسمبر د 1 تاریخ پورې روان کال مهاجرینو ته وخت ورکړی. امید ده چې مهاجرین دې مرستو استفاده وکړي افغانستان ته لاړ شي. سږ کال نور علتونه هم شته، د سیاسي موضوعات چې سږ کال په دې خطه کې پېښ شول، د تورخم زیات بندش، همدارنګه په تورخم باندې د مهاجرینو تګ او راتګ بندش، په ویزه باندې تګ او راتګ، همدارنګه د پولیسو آزار او ازیت، دا هغه کیفیتونه دي چې مهاجرین نور دلته نه غواړي چې پاتې شي. او انشاءالله سږ کال به د اودس سلسله په تیر کال په شان باندې روانه وي، او حکم مهاجر چې دي هغه چې غواړي چې مرکزی افغانستان ته لاړ شي او یا مشرقي ولایتونو ته لاړ شي، سمت شمال ته لاړ شي، هغه کولی شي چې پېښور دي یاتي بلارې لاړ شي، خو چې کوم ګران یا کوم مرسته ورته کېده هغه ټولو سره یو کړي.
ساسې کور ودان ډېره مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب چې موږ ته معلومات راکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی رپورت. په کندز کې د جګړو له امله تر شلو زیات ښوونځي بند دي، او د طالبانو تر ولکې لاندې د خلاصو ښوونځیو په نصاب کې وسلوالو طالبانو لاسوهنه کړې. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندز څخه رپورت را لېږلې.
د کندز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو له امله تر شلو زیات ښوونځي تړلي دي، او له دې پرته یو شمېر ښوونځي تر تهدید لاندې دي. نوموړی زیاتوي چې په یو شمېر ښوونځیو کې طالبان په خپله خوښه نصاب تدریسوي. هغه دا هم وویل چې د ښوونځیو د پیل کېدو په لومړۍ ورځو کې باید امنیتي مسؤلین د خلکو لپاره ډاډمن امنیت رامنځته کړي، ځکه خلک اولادونه ښوونځیو ته په شوق سره لیږي، خو له دې ویره لري چې اولادونه به یې وتښتول شي.
قومندان امنیت کې تانس به شکلی درستش نتانسه کې نظم قندز برای مردم مطمئن بسازي.
د امنیت قومندان تر اوسه په سمه توګه د قندز امنیت نه دی ټینګ کړی. خلک د خپل اولادونو د تښتولې او نورو جنایي جرمونو نه ویره لري. د کوونکو مشران په دې مطمئن نه دي چې د خونځي ماحول به امن وي. امرالدین ولی زیاتوي چې تعلیمي کال پیل شوی، باید د هغو ښوونځیو د خلاصېدو لپاره جدي کار وشي چې دروازې د زده کوونکو پر مخ بندې دي او یا د جګړې په سیمه کې تر تهدید لاندې دي. نوموړي وویل چې د یو شمېر ښوونځیو په نصاب کې وسلوال طالبان لاسوهنه کوي.
در اطراف اکناف کندز میبینم شاید در حدود 20 باب بالاتر مکاتب بسته باشه، دغه مکتبایی که زیر کنترل
د کندز په شاوخوا سیمو کې کېدای شي له شلو زیات ښوونځي بند وي، او هغه ښوونځي چې د طالبانو د ولکې لاندې سیمو کې دي ستونزې لري او که خلاص وي په نصاب کې د طالبانو لخوا لاسوهنه کیږي. هغه زیاتوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې تر شپږم لوړو ټولګیو ته نجونې نه پرېږدي چې د زده کړو لپاره لاړې شي. د قندوز د معارف رئیس رستم احمدی وایي چې قندوز کې تړلي ښوونځي نشته خو طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم حق نه ورکوي او د جګړې په سیمه کې موجود ښوونځي نورو سیمو ته انتقال کړي دي.
هغه مکتبونه چې هلته جنګونه دي هغه موږ انتقال کړي بل کلي ته. هغه بند مکتبونه په قندوز ولایت کې نشته قطعا. زه په دې خلکو باندې غږ کوم، په مخالفینو باندې چې زمونږ د اولادو او د تنکیو ځوانانو د تحصیل او د آموزش معنی ونس. زما زوی هلته فرض مثال نشته، دیوالی صاحب نشته، دی وزیر صاحب نشته، دا دی هغه زمن دی خپل زمن دی نه پریدي، جنکی نه پریدي، زمن خو پریدي جنکی نه پریدي. دوی وایي چې شپږم ټولګي پورې دی راسي دی درس وایي جنکی، او کنه موږ ته معلمین زنانه راوستوي چې موږ ته د جنکی ته درس ورکي. موږ په ټول افغانستان کې کې اشد ضرورت زنانه معلمین ته لرو چې هغه جو کې سي نسوان دي. تر اخري نهایت کوشش هم کړی دی چې هلته باید خزي تدریس ورکي. زکوونکو ته
رستم احمدی وایي چې دوی په قندوز کې د خزینه خوونکو له کمبود سره مخ دي او په کلو کې د خزینه خوونکو پیدا کول ګران دي ځکه چې د کلو خلک لونی خونځی ته نه لیږي. هغه زیاتوي چې سږ کال به تقریبا 1500 تنه نوي زده کوونکي په خونځیو کې شامل شي او یو شمېر هغه خونځي به ترمیم شي چې تر اوسه له ترمیم څخه پاتې دي. احمدی وایي چې دوی به سږ کال ټول خونځیو ته کتابونه او هغه قرطاسیه چې د یونیسف لخوا ورسره مرسته شوی په خونځیو کې زده کوونکو ته ورکړي. د معرف رئیس وویل چې په قندوز کې د ناامنیو په خاطر 3000 تنه زده کوونکو سپارچه اخیستي او نورو ولایتونو ته تللي دي. د قندوز والی اسدالله عمرخیل هم مطبوعاتو ته په لنډو خبرو کې وویل هغه څه چې دوی غواړي د طالبانو د واک لاندې سیمو کې ماشومانو ته تدریس نشي کېدی او سږ کال به د قندوز خلک له دغه غمه بې غمه کړي او په ټولو ښوونځیو کې به د زده کوونکو ستونزې حل کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
او سم درندونکو د خبرونې په پای کې یو ځل بیا د مهمه خبرنو لنډی زوري. امریکا وایي د طالبانو سره د روسیې په اړیکو اندېښمنه ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس وایي چې په افغانستان کې د روسیې حضور او د طالبانو سره د اړیکو په حق له امریکا اندېښمنه ده. د دفاع وزیر ماتس د جمعې پر ورځ په لندن کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو سره د روسیې فعالیتونه څاري. ښاغلی ماتس دا په ډاګه ونه ویل چې آیا روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي او کنه، خو زیاته کړه هغه څه چې روسیې په افغانستان کې کوي امریکا ته د اندېښنې وړ ده. په امریکا کې مطبوعات وایي تروریستي ډلې داسې چاودېدونکي مواد ازمایي چې په لپټاپ کمپیوټرونو کې ځای پر ځای کېدلی شي او په هوایي ډګرونو کې یې امنیتي ماشینونه نشي کشف کولی. د امریکا استخباراتي چارواکو مطبوعاتو ته ویلي دي چې د القاعده د شبکې او اسلامي دولت یا داعش د ډلې وسلوال کوښښ کوي چې په برقي آلاتو کې د چاودېدونکو موادو د ځای پر ځای کولو لپاره د پرمختللو لارو چارو نه کار واخلي. د تازه استخباراتي معلوماتو نه دا معلومیږي چې تروریستي ډلو ته هغه پرمختللي امنیتي وسایل په لاس ورغلي دي چې په هوایي ډګرونو کې ترې کار اخیستل کیږي. هنګری یا ماجرستان وایي د مهاجرینو لپاره په سرحدي سیمو کې د کانټینرونو د ځای پر ځای کولو کارونه بشپړ شوي دي. په دې کمپونه کې ټول هغه مهاجر او پناه غوښتونکي چول کیږي چې د هنګری د لارې کوښښ کوي ځانونه د اروپا نور برخو ته ورسوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غک آشنا ردوناوري. اتی وشتو امریکایانو ځانونه په ایران کې د ځغاستې په نړیوالو سیالیو کې د برخه اخیستو لپاره ثبت کړی دي. د منډي وهلو دغه سیالۍ راتلونکي ونی په ایران کې کیږي. دا لومړی ځل ده چې په ایران کې دغه ډول سیالۍ ترسره کیږي. د ایران د سپورت د چارو په یو ویب سایټ کې ویل شوی چې د برتانی، کاناډا، سعودي عربستان او یو شمیر نور هیوادونو نه هم سلګونه کسانو په دغه سیالیو کې د برخه اخیستو لپاره خپل نمونه ثبت کړی دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د همدې روانې دوشنبه پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره ګوري. سپینې ماڼۍ ویلي دي ښاغلی ټرمپ په دې ملاقات کې کوښښ کوي چې د مصر سره د امریکا اړیکې د سره جوړې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د یوکراین د حکومت او هغو بلتون غوښتونکو ترمنځ چې روسیه ملاتړ کوي د تازه اوربند هرکلی کړی. ښاغلی ګوتریش د ټولو خواوونه غوښتي دي چې د دغه اوربند درناوی دی وکړي. د پولند دفاع وزیر انټونی مچوري وچ ویلي دي چې ډېر زر به د امریکا د یوې کمپنۍ سره یو موافقه لاسلیک کړي او د مزایلو د دفاع سیستم به ترې واخلي. ښاغلی مچوري وچ ویلي دي چې ښایي دا موافقه به د همدې کال تر پای وشي چې له مخې به یې پولند د یوې امریکایي کمپنۍ نه چې نظامي تجهیزات جوړوي د پټرایټ د توغندیو د دفاع سیستم واخلي چې $5.6 میلیارد ارزښت لري. او وروستی خبر دا چې په امریکا کې څیړونکو د زیکا د ویروس ضد واکسین د ازموینې دویم پړاو پیل کړی دی. دغه ویروس چې د میاشو د چیچلو نه پیدا کیږي په امیندوارو میرمنو ډیر اغیزه کوي او ماشومان د غیر نورمالو سرونو سره پیدا کیږي. درنوندونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د دویمې نیم ساعتا سهارنۍ پښتو خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغې چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضریږو. تاسو ټول په لویه لاس پارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شېبو کې دری خپرونه شروع کیږي.